آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
اټومي پروګرام په سر د موافقه د لپاره مهلت رانیږدې کیږي، خو اوس هم په ځینو موضوعاتو توافق نه دی شوی. په یمن کې مرسته رسونکي او یاغیان وایي چې د سعودي په هوایي برید کې ملکیان وژل شوي، خو سعودي وایي چې د ملکیان وژل نشي تاییدولی. او ډاکټر عبدالله وایي چې امریکا ته د ولسمشر غني او د هغه سفر د لاسته راوړنو ډکو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د ایران د اټومي پروګرام په حق لا په سویټزرلند کې خبري روانې دي، او د افغانستان د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې سکل په شاوخوا 240 زره هکټر ځمکه کې کوکنار کرل شوې دي. دا د هغه موضوعات چې رپورټونه وپرې د خبرونو نه وروسته واوري. اوس روخان نورزه او زنزرانه یوسف سید ته خبرونه وړاندې کوو.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو برای هم دوام درلود. د ایران اټومي پروګرام په سر د موافقت نامې د اساساتو په اړه د توافق لپاره مهلت را نږدې کیږي، خو اوس هم داسې موضوع سته چې حل سوي نه دي. د ایران مرکچي عباس رقچي وویل موږ تر اوسه هم په یو داسې موقف کې نه یو چې وایي چې موږ د پات موضوعاتو حلولو ته نږدې سوي یو، خو هیله من یو. رقچي وویل چې د سه شنبې یا چهارشنبې په ورځ د موافقې احتمال سته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې ځینې ګران موضوعات لا پاتې دي، خو هغه وویل چې مرکچیان دا احساسوي چې هغه مهلت چې د موافقې لپاره دوی ځانونو ته ټاکلی دی رانږدې سوی دی. د نړۍ شپږ قدرتونه روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، جرمني او امریکا هڅه کوي چې د ایران د اټومي په وسلو د جوړولو نه راوګرځوي. ایران بیا غواړي چې امریکا او غربي هیوادونه ورباندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
د یمن په شمال کې د سعودي عربستان په هوایي برید کې لګتر لګ 15 کسان وژل شوي دي. ویل کیږي چې برید پرون د مهاجرینو په یو کیمپ باندې شوی دی. د بشري مرستو د موسسو کارکوونکو ویلي دي چې په دغه پیښه کې ملکیان هم وژل شوي دي. د یمن دولتي رادیو ټلویزیون چې د یاغیانو په لاس کې دی ویلي دي چې په برید کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. خو د سعودي عربستان چارواکي بیا څرګندوي چې دوی دا نشي تاییدولی چې په دقیقه توګه څه شوي دي او چاته تاوان رسېدلی دی. داسې ښکاري چې د هوایي برید هدف د حوثي یاغیانو یو پوځي اډه وه. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بیړیو په واسطه هڅه کوي چې یاغیان د اډن د ښار په جنوب کې بندر وننیسي. سعودي عربستان د عربي هیوادونو د هغه ائتلاف مشري کوي چې غواړي په یمن کې د شیعه حوثیانو د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ائتلاف دا هم غواړي چې د یمن ولسمشر منصور هادي بیرته واک ته ورورسوي.
د نایجیریا د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د نتایجو اعلانول پیل کړی دی. تر اوسه چې کوم نتایج اعلان شوي دي ښیي چې د نایجیریا د حکومت مخالف مشر محمدو بوهاري لږ څه مخکې دی. د نایجیریا د انتخاباتو کمیسیون د دوشنبې په ورځ د 13 ایالتونو او مرکز ابوجا د رایو رسمي نتایج اعلان کړل. کمیسیون وویل چې ښاغلی بوهاري په 13 ایالتونو کې د انتخاباتو ګټونکی دی، او ولسمشر ګودلک جاناتن بیا په 8 ایالتونو او مرکز کې مخکې دی. ښاغلی بوهاري د نایجیریا په ځینو جنوبي ایالتونو کې چې مخکې فکر کېدی د ولسمشر جاناتن طرفداران به پکښې په اکثریت کې وي هم انتخابات ګټلي دي. د انتخاباتو کمیسیون مشر وویل چې په 13 ایالتونو نتایج به هم ډېر ژر اعلان کړي.
د هند د کشمیر په یو شمېر سیمو کې د سختو بارانونو له وجې سیلابونه راغلي دي. چارواکي وایي چې دوی د سیمې خلکو ته د خطراتو په اړه ویلي دي، او ورته ویلي دي چې لوړو غونډیو ته ځانونه ورسوي. په سیمې کې د جګورنې عمله وایي چې دوی په سرینګر کې په سلګونو خلک جګورلی دي. په سیمې کې د جهلم د سند اوبه خپلې اخیرې کچې ته رسېدلې دي. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه دوه کورونه د خټو لاندې شوي دي. تیر کال هم په کشمیر کې د سیلابونه راغلل چې په سلګونو کسانې وژلي وو. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنور دونکو د پات خبرونه او یو داخلي خبر. د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې امریکا ته د ولسمشر غنی او دغه سفر د لاسته راوړنو نه ډک وو. ډاکټر عبدالله دغه خبره پرون د وزیرانو په شورا کې وکړه. هغه وویل چې په سفر کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په جوړولو او ټینګولو کې لوی ګام اخیستل سوی دی. هغه زیاته کړې ده چې افغانیت د بنسټیزو پروګرامونو او ښې اجنډا سره امریکې ته تللی وو. اجرایی رئیس وویل چې په دغه سفر کې په دې پریکړه وسوه چې د 2015 میلادي کال تر پای پورې به د امریکایي عسکرو شمیر نه کمیږي. ډاکټر عبدالله وویل چې امریکا ته د ولسمشر غنی او دغه په سفر کې تر 2015 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله یاده سوې ده او تمه ده چې د تمویل د بودیجه د امریکا د کانګرس لخوا تصفیب سي. اجرایی رئیس وویل چې امریکا ته د دغه سفر په مهال په دې هم هوکړه وسوه چې امریکا به د افغانستان حکومت د اصلاحاتو د پروګرام لپاره 800 میلیون ډالر ورکوي چې دغه په قول د تشویقي مرستې دي. عبدالله وویل چې د عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې د فرخوندې قضیه سمه وڅېړي او مجرمینو ته مجازات ورکړي. ډاکټر عبدالله وویل چې قضا باید د هیڅ ډول تبلیغاتو ته تاثیر لاندې رانسي.
د امریکا پایتخت واشنگتن ته نږدې یو کس هغه مهال وجل شو او دوه نور ټپیان شول چې د امریکا فدرالي پولیسو یې په موټر باندې ډزې وکړې. چارواکو ویلي دي چې موټر چې اجازه یې نه لرله غوښتلې چې د امریکا د یو پوځ تعمیر ته ننوځي، او کله چې په موټر کې دوه سپرو کسانو موټرونه ونه درو نو دوی ورباندې ډزې وکړې. امریکا د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې په موټر کې سپرو کسانو د ښځو غوندې جامع اخوستې وې او د پولیسو د موټر خواته په صورت سره وروانو. په پیښه کې په موټر کې سپور یو کس ځای په ځای وژل شوی دی او بل کس ټپي شوی او نږدې روغتون ته انتقال شوی دی. پولیسو ویلي دي چې د ټپي شوي کس ټپونه دومره جدي نه دي. د هوا نه اخیستل شوي تصویرونه د ودانۍ دروازې ته نږدې دوه خراب شوي سپورټي موټران ښایي. په یو موټر باندې د امریکا د کورنی امنیت د ادارې د پولیسو نښان دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره چې د تحقیقاتو مشري کوي امریکا غږ ته ویلي چې فکر نه کوي چې په خدي د تروریزم سره تړاو ولري.
په امریکا کې محکمه یو بریتانوي د امریکا د اورګان په حالت کې د القاعده لپاره د روزنې د کمپ په جوړولو محکوم کړی دی. د امریکا په نیویارک کې فدرالي محکمه د بریتانوي کس چې هارون اسوات نومیږي د شلو کلونو د بند سزا واوروله. دا کس باندې تور لګول سوی دی چې د امریکا په شمال لویدیځ کې د اورګان په حالت کې د القاعده لپاره د روزنې یو کم جوړوي. هغه په 2015 کال کې په زامبیا کې نیول سوی وو او په یو بل قضیه کې هغه مطلوب وو او بیا بریتانیا ته واسول سو. امریکایي څارنوالان ویلي دي چې هارون اسوات د لوسو قانون لپاره دا کوشش کوي چې امریکې ته ونه سپارل سي. د ملي امنیت لپاره د امریکا د لوی څارنوال مرستیال جان کارلین وویل د اسوات محکومول د دیش کارندوی کوي چې امریکا مصممه ده چې ټول هغه کسان چې امریکې ته تاوان د تاوان در سوال هور درلودي محکمې ته راکش کړي.
ولسمشر اوباما پلان لري چې خپل پلرنی هیواد کینیا ته سفر وکړي. دا به د هغه وخت نه چې ولسمشر اوباما قدرت ته رسیدلې کینیا ته د هغه لومړی سفر وي. د سپینې ماڼۍ ویاند مرستیال اریک شالتس خبریالانو ته د دوشنبه پر ورځ وویل چې ښاغلی اوباما به د جولای د میاشتې په اخر ورځو شپو کې کینیا ته لاړ شي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي دي چې ولسمشر به د خپل سفر په جریان کې د کینیا د چارواکو سره دوه اړخیزې غونډې هم وکړي، خو د سپینې ماڼۍ د ویاند مرستیال د ولسمشر اوباما د سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل او دای هم ونه ویل چې آیا هغه به په کینیا کې د خپلې کورنۍ د غړو سره وګوري او کنه. ولسمشر اوباما د خپل ولسمشرۍ په دوران کې تر اوسه پورې افریقا ته درې سفرونه کړي دي، خو کینیا ته تر اوسه سفر نه دی کړی. د ولسمشر اوباما پلار په کینیا کې پیدا شوی او د خپل ژوند ډېره برخه یې هلته تېره کړې وه.
او دا هم وروستۍ خبر، هغه سی بي سي الوتکه چې د لمر په انرژي چلیږي اوس چین ته رسېدلې ده. تمه ده چې دغه الوتکه چې تیل نه خوري د نړۍ دوره ووهي. الوتکه د شلو ساعتونو وروسته د چین په چانکوین کې کښېنستله. الوتکې د میانمار یا برما نه پرواز کړی و. په دغه الوتکې کې د لمر د انرژي لپاره 10,000 تختې سته چې د الوتکې په وزرونو کې ځای پر ځای سوي دي تر څو د لمر انرژي ذخیره کړي. دغه بیا د دې سبب ګرځي چې الوتکه د شپې لخوا هم پرواز وکړي. دوه سویسی ساینس پوهانو په دغه الوتکې باندې د دولسو کلونو لپاره کار کړی و. دوی وایي چې دا هوډ نه لري چې هوانوردي په صنعت کې انقلاب راولي، بلکې د دوی هڅه دا ده چې وښيي چې د انرژي د متبادلو منابعونه هم د هوایي چلند په برخه کې ګټه اخیستل کېدای سي او نوې ټکنالوژي هغه څه کولی سي چې فکر کېږي چې امکان نشته. د غلوتکه د دوبۍ نه پرواز کړي وو او بیا عمان ته ولاړه او د غزنه هند ته او بیا برما ته ولاړه او اوس په چین کې ده. البته په د آرام سمندر د پاسه هم پرواز وکړي او امریکا ته براسي. په امریکا کې به په درو ځایو کې کښینی او بیا به اروپا او افریقا ته ولاړ سي او په پای کې به د جولای یا اگست میاشتې په پیل کې د اماراتو ابو دبی ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پرون د دوشنبه په ورځ د اروپای هیوادونو ځینې د بهرنیو چارو وزیران د سویټزرلند په لوزان ښار کې د ایران د اټومي پروګرام په سر د خبرو نه ووتل. هغه ویل چې د سه شنبه په ورځ د ایران د اټومي وسلو د مسلې په حق له کوم موافقه تیار شوه، نو هغه به بیرته د خبرو اترو ته راشي. خو په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد شریف خبرو ته ادامه ورکړي ده. د امریکا غږ خبریال الپسین داسې رپورټ را لېږلی چې زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم. د دوشنبه ورځ د ایران د اټومي وسلو د خبرو اترو په لړ کې تر ټولو آرام ورځ وه. د دوشنبه په ورځ د مختلفو هیوادونو ډیپلوماټانو خبرو اترو ته ادامه ورکړه. د چارو کارپوهان په دغه حق له باندې اندازې لګوي چې په دغو خبرو اترو کې به تر کومې حده پورې پرمختګ شوی. د 15 جمعیو هوادونو ډله چې د ایران سره په سویټزرلند کې خبري اترې کوي تر اوسه پورې کومې موافقې ته نه رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغو 15 هوادونو د مشرانو سره بیل او یو ځای ملاقاتونه وکړل. د امریکا لوړپوړو چارواکو په دې حق باندې مخکې هم ویلي دي چې دا د خبرو اترو یو ډیر مشکل او پیچلی پړاو دی او دې کې به زیات وخت لګي. د امریکا په جورج واشنگ یونیورسيټي کې د امنیتي چارو د مطالعاتو پروفیسر آریان تبتی وایي
There's a lot to overcome. 36 years of animosity and, you know, hostile relations is not going to be erased overnight.
د ایران او د امریکا د دښمنۍ چې شپږ دیرش کلن اوږد تاریخ لري دا دومره زر نشي ختمېدي. او دا سرګند خبره ده چې داسې ډول خبري اترې خپل وخت نسی. په دې وخت کې دوه خواوی کوشش کوي چې هغه ته زیاته ګټه ورسیږي.
زما په فکر باندې که دا خبرې زیات وخت اخلي
او لا کومه موافقه نه کیږي نو دا د حیرت وړ خبره نه ده. د دوشنبه په ورځ د امریکا مشهورې ورځپاڼې نیویورک ټایمز یو رپورټ خپور کړ چې د ایران د خارجه وزارت مرستیال وایي چې هغوی روسیې ته د یورانیم ورکولو هیڅ ډول اراده نه لري. خو تیبتی وایي چې د ایران د خارجه وزارت د مرستیال دغه څرګندونې په دې وخت کې دومره مهمې نه دي. په امریکا او ایران دواړو هیوادونو کې خلک د دغو خبرو اترو نتیجو ته په انتظار دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې ورځ د موافقې لپاره ټاکل شوې اخري ورځ ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسو شنا رادیو واشنگتن اوریدو. د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت چارواکي وایي چې سکل په شاوخوا 200 سلیری شره هکټر زمکه کې کوکنار کرل شوې دي. زموږ خبريال بهیر رپورټ را لېږلې.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي سکل په افغانستان کې شاوخوا 240 هکتار زمکو کې کوکنار کرل شوې دي چې هغوی په 19 هکتار زمکو کې د کوکنارو د فصل د منځوړلو پلان چمتو کړی. خو په ولایتونو کې د سرپرست والیانو موجودیت، د پرسونل او وسایلو کموالی او د کوکنارو په کروندو کې د ماینونو موجودیت سګنۍ کمپاین له ننګونو سره مخ کړی دی. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم اسهر وای سره لدې چې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې سرپرستوالیان ژمندي، خو دوی به هغه مهال د کوکنارو د فصل په منځوړلو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې وای چې په رسمي توګه د ملي یووالي د حکومت لخوا والیان ټاکل شوي وای او اجرایوي صلاحیتونه محدود شوي نه وای. په دې کې شک نشته چې ژمنتیا موجوده ده، خو د ملي یووالي د حکومت لخوا د والیانو په ګمارلو کې تر نن ورځې ستونزې شته دي، سره له دې چې سرپرستوالیان هم خپلو کارونو ته په کلکه ژمن دي. خو په دې برخه کې به یې اغېزمنتیا هغه مهال زیاته شوې وای چې والیان د قانوني او مشروع پړاوونو له لارې ټاکل شوي وای.
اونجا مقرر میشدن.
دغراز محمد ابراهیم ازهر ویل د کوکنارو د فصل دل منځوړلو لپاره د کافی پرسونل او وسایلو نشټوالی هم یو له هغو ستونزو شمیرل کیږي چې له امله یې هغوی خپل ټاکل شوي هدف ته رسیدلی نشي. په همدې توګه ښاغلی ازهر ویل چې په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د لمنځوړلو د کمپاین په وړاندې زیاتې ننګونې پرتې دي چې د هغوی د کار مخه یې نیولې ده.
مسلې امنیت یې کس چولشوی بسیار اساسي سره رای مبارزه مواد
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په لار کې د امنیت مسله یو له هغو اساسي ننګونو څخه ده چې موږ ورسره مخ یو. د ماینونو ښخول او د مخالفینو موجودیت له هغو عواملو څخه شمیرل کیږي چې په سیمه کې د دې لامل کیږي چې د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو د کمپاین ټیمونه په اسانۍ ونشي کولای خپل کارونه ترسره کړي او له تراکتورونو سره یو ځای د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو لپاره عملی اقدام وکړي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې چارواکي په داسې حال کې د کوکنارو د لمنځوړلو د کمپاین پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو یادونه کوي چې د افغانستان په سویل لویدیځو ولایتونو کې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو کمپاین پیل شوی دی. تیر کال افغان حکومت په 24 هکتار ځمکو کې د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو تیاری نیولی و. هغه مهال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د امنیت د ټینګولو له امله د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په دې بریالي نشول چې دغه اندازه ځمکې د کوکنارو له کرڅخه پاکې کړي، خو سږکال دغه اندازه 9000 هکتار ځمکو ته راټیټه شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او سم د خبرونو لنډیز. د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو برای هم دوام درلودي. د ایران اټومي پروګرام په سر د موافقتنامې د اساساتو په اړه د توافق لپاره مهلت رانږدې سوی دی، خو اوس هم داسې موضوعات شته چې حل سوي نه دي. د یمن په شمال کې د سعودي عربستان په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. ویل کېږي چې برید پرون د مهاجرینو په یو کم باندې سوی دی. د بشري مرستو د موسسو کارکوونکو ویلي دي چې په پیښه کې ملکیان هم وژل سوي دي. د نایجیریا د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو د رایو د نتایجو اعلان پیل کړی دی. تر اوسه چې کوم نتایج اعلان سوي دي شی چې د نایجیریا د حکومت مخالف مشر محمدو بوهاري لږ مخکې دی. د هند کشمیر په یو شمیر سیمو کې سختو بارانونو سیلابونو د ځان سره راوړی دي. چارواکي ویلي دي چې دوی د سیمې خلکو ته د خطراتو په اړه ویلي دي او ورته دا خبره هم کړې ده چې لوړو غونډیو ته دې ځانونه ورسوي. د ملي والد حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې امریکا ته د ولسمشر غنی او دغه سفر د لاسته راوړنو نه ډک وو. د امریکا پایتخت واشنگټن ته نږدې یو کس هغه مهال ووژل سو او دوه نور ټپیان سول چې د امریکا فدرالي پولیسو په یو موټر باندې ډزې وکړې. چارواکو ویلي دي چې موټر چې اجازه نه درلوده غوښتلې چې د امریکا د پوځ یو تعمیر ته ننوځي، او کله چې په موټر کې دوه سپرو کسانو موټر ونه دروي نو دوی ورباندې ډزې وکړې. په امریکا کې محکمه بریتانوي د امریکا د اورګان پایلټ کې د القاعده لپاره د روزنې د کمپ په جوړولو محکوم کړی دی. د امریکا په نیویارک کې فدرالي محکمه دغه بریتانوي کس چې هارون اسوات نومیږي د 6 کلونو د بند سزا اورولې ده. ولسمشر اوباما پلان لري چې خپل پلرنی هیواد کینیا ته سفر وکړي. دا به دغه وخت نه چې ولسمشر اوباما قدرت رسیدلې دی کینیا ته دغه لومړی سفر وي. او هغه سیویسیل وتکه چې د لمر په انرژي چلیږي او چین ته رسیدلې ده. تمه ده چې د غربتکه چې تیل نه خوري د نړۍ دوره ووهي. البتکه د 30 ساعت وروسته د چین په چانکوین کې کښېنستله. البتکه د میانمار یا برمانه پرواز کړی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو سپاموکړه یو بل رپورټ ده. د ترکیه پارلمان په خپل ملک کې نوې امنیتي جنجالي کارون تایید کړی دی او هغه په ملک کې د پولیسو صلاحیتونه او قدرت زیات کړی. د امریکا غک خبري الټورین جونز په دې باب د استنبول لمونږ ته یو رپورټ را لېږل دی چې دا د خلاصې داسته اورول کیږي.
سر لدی چې د ترکیه په پارلمان کې ټولو مخالفو سیاسي ډلو د دغه امنیتی جنجالي قانون سره خپل کلک مخالفت څرګند کړي، مګر بیا هم دغه قانون د جمعې پر ورځ تصویب شو. د ترکیه غربي متحدینو او د بشر د حقوقو ډلو هم د دغه امنیتي قانون په باب خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. د بشر د حقوقو د سارنې د ډلې وی غړې ایما ویب چې مرکز په نیویارک کې دی په ډیر وضاحت او څرګند ډول دغه نوی امنیتي قانون غلط بلل دی. هغه وایي
The law will basically allow the police greater powers of detention people in advance of demonstrations.
اساساً دغه قانون به د مظاهرونو مخکې د خلکو د توقیفولو د پاره پولیسو ته زیات قدرت ورکړي، او هم په دغه قانون کې د خلکو په مقابل کې د وسلې استعمال هم زیات شوی. د ترکیې د اکی حکیم ګوند د جون په میاشت کې د عمومي انتخاباتو او د پارلمان د غړو د رخصتیو نه مخکې د دې کوشش وکړو چې د پارلمان غړي دغه نوې امنیتي قانون تصویب او تایید کاندي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي دي چې د دغه نوې امنیتي قانون اصلي مطلب دا دی چې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د حکومت په ضد د کوردانو د احتجاجونو په شان د پیښو مخنیوي وشي. د دغو احتجاجونو په وخت کې 50 تنه مړه شوي وو. په ترکیه کې د کوردانو د یو طرفدار مهم ګوند مشر صلاح الدین دیمتراس په کلکه دغه قانون رد کړی او خبرداری ورکړی چې دغه قانون به د کوردانو د اصلي ګوند پی کی کی او د حکومت ترمنځ د سولې جریان ته هم تاوان ورسوي. په استانبول کې د سلیمان شاه په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد چنګیز اختر هم وایي چې دا قانون به په ترکیه کې د سولې روانو هڅو ته زیات تاوان ورسوي. هغه وایي
This law is antagonistic not only with democracy but with the ongoing so-called peace process which is not a peace process.
دا قانون نه یوازې دا چې د دیموکراسي مخالف دی، بلکې هغه د سولې دروان جریان سره چې په اصل کې هغه لا د سولې جریان نه بلکې یوازې یو اوربان دی هم مخالف دی. کچاره دې ته ضرورت وی چې دغه اوربند د سولې په جریان بدل شي، نو بیا خو کاملا دغه شان یو قانون ته هیڅ ضرورت نه پیدا کیږي. د امنیت په باب په دغه نوی قانون کې د ټولو نه جنجالي خبره داده چې په هغه کې پولیس ته د اجازه ورکړ شوی چې د هغه مظاهره کوونکو په ضد د ناریه وسلو نه استفاده وکړي چې کچاره په دوی باندې هغه په کور کې د جوړو شو بمنو او یا د ته ورته د وسلو حمله وکړي. د بشر د حقوقو د سارنې ډلې وایي چې دغه شان یو مبهم تعبیر به د وسلو د بې تشخیصه استعمال اجازه ورکړي. په دغه قانون کې پولیس ته د دې اجازه ورکړ شوې چې احتجاج کوونکي بې له کوم الزام اته سلویق ساعته په توقیف کې وساتي، او هم کچاري مخونه پټ کړی وي پولیس کولای شي هغوی 100 کاله په قید کې وساتي. ځنې سیاسي مبصرین وایي چې د جون په میاشت کې د عمومي انتخاباتو په وخت کې به د ترکیه حاکم ګوند د دغه امنیتي قانون په خاطر د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د انتخاباتو د نظام د قوي کولو په هدف جوړ شوی د غیر دولتي موسسو د ائتلاف مشر جانداد سپینغر وایي چې د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو کمیسیون په خپل اصلاح ته ضرورت لري. ښاغلی جانداد سپینغر د خبرې زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکې کړي.
موږ تقریبا څلور میاشتې کېږي چې د دغې کمیسیون د جوړېدو په رابطه مشخصې طرحې جوړې کړي د جمهور رئیس د دویم مرستیال سره، د جزایر ریاست دویم مرستیال سره په کراتو لیدلي. هغوی زموږ دا طرحې اخیستي، حتی زموږ نه لست غوښتی وو چې د متخصصو افرادو چې دا کمیسیون جوړېږي دوی سره منظم په تماس کې وو. اوس کله چې موږ دغه کمیسیون فرمان ولیده په تاسف سره هغه وعدې چې دوی موږ سره کړې وې په خلاف د هغه دی، یعنی کم ترکیب چې دلته لیدل شوی دی هغې کې تخصص ډېر کم دی، اکثریت غیر متخصص کسان دي. او پر تر څنګ دا چې دا افراد د دوه ګروپ سیاسي ګروپونو نه دي چې اندېښنه رامنځته کوي چې دا اصلاحات کېدای شي سیاسي رنګ پیدا کړي او صرف د دوه سیاسي ګروپونو غوښتنې پکې په نظر کې ونیول شي او د عامو خلکو مدني ټولنو غوښتنو ته توجه ونه شي. بل دا لایحه د وظیفې د دې کمیسیون چې ده په تاسف سره داسې رامنځته شوې ده چې د دې کمیسیون لاس او پښې تړلې دي. یعنی اول خو کمیسون روسته تصمیم نیون کیا نه دی دوی که هر څه اجرات کوي روسی تصمیم نیون کې اجرایه رئیس او جمهور رئیس ول شو دی چې دا هم د کمیسون د استقلالیت په خلاف یو ماده ده همداسې د دوی کمیسون مکلف شوی دی چې دی به خپل طرحې او پیشنهادونه مخکې دی نه چې تصویب شي په هیڅ صورت سره مدني ټولنې او مطبوعاتو سره نه شریکوي چې دا د اساسي قانون خلاف کار دی او د معلوماتو ته د لاسرسي قانون خلاف کار دی نو په دې کې ډېر زیات ستونزې شته دي موږ تشویش لرو چې دا وړی بشړی نشي او دا اصلاحات به سرته ونه رسیږي
ستاسو دغه وینا چې دغه مشکلات به ادامه لري اغیزې به سي که دا تاسو د غوښتنې په نظر کې ونه نیسي او څه تاوان او پیښې څه مشکل به وشي
منفی اغیزې خو باید همدغه چې اوس حکومت ملي وحدت تلاش کوي چې دې کمیسیون کې صرف د دوی غوښتنې ومنل شي خپل افراد زیات کړي نو اصلاحات په سیاسي رنګ پیدا کړي او اول خو به خلک په دې اصلاحاتو اعتبار ونه کړي او ملاتړ به ونه کړي او چې څومره خلکو باور کمی هغه به په راتلونکو کې د دوی په انتخاباتو باندې باور کمی او ګډون به کم وي بل دا ده چې اصلاحات که په مسلکي انداز مخکې لاړ نشي موږ به اصلاحات راوړو خو دا اصلاحات به هیڅ کومک ونه کړي موږ د راتلونکو انتخابات به بهتره نه کړي او هغه مشکلات چې په تیر زمان کې وو د هغه مخنیوي لپاره به بیا هم لازم اقدامات موجود نه وسی نو موږ خو اصلاحات د دې لپاره غواړو چې هم سیستم اصلاح کړو هم د خلکو اعتبار رامنځته کړو خو که په دې سیاسي فکر او دید باندې دا اصلاحات مخکې وړل کېږي نو به مسلکي او نو به د خلکو اعتماد حاصل کړي
نو اوس سپین غر صاحب ستاسو دغه د ناستې خبرونه پس دویم ګام به څه وي همدا فقط د خبرو په لارې به د خپل غوښتنې مخکې وړئ که نور به هم څه کوئ
زموږ خو دې رابطه باندې مشخص وړاندیزونه هم کړي او تماس کې نیو خو اوس دا د سیاسي رهبرانو ارادې پورې اړه لري که دوی زموږ وړاندیزونو ته توجه وکړي موږ سره د دې چې دا کمیسیون په ناقص تشکیل سره جوړ شوی په مشکل سره لایحه د وظیفه ده خو بیا موږ داسې وړاندیزونه لرو که دوی دا ومني تر ډېره ده به ستونزې حل شي د بېلګې په توګه موږ وړاندیز کړی دی چې دغه کمیسیون دی د مدني ټولنې مخصوصا دغه تخصصي اداره چې دي په انتخاباتو کې د هغه سره د نږدې کار وکړي د دوی سره د تفاهم نامې امضا کړي د دغه مدني ټولنو د یو مشورتي ګروپ دی جوړ کړي چې دوی سره په منظمه توګه په رابطه کې اوسي دا به تر ډېره مشکل حل کړي بل هم دا ویل دي چې دوی جلسې باید علني وسي خلاصې وسي تر څو مدني ټولنه او مطبوعاتو لارې نه خلک خبر شي چې دا کمیسیون واقعا غیر سیاسي اصلاحات مخکې وړي او که نه د دوه ګروپ سیاسي ګروپونو په ملاتړ اصلاحات مخکې وړي دا به د اعتبار جوړونې لپاره ډېر ضروري او همداسې م تعقیب کړی دی که ترکیب کې تغییر راتلی شي نو ضرور دا ده چې حداقل یو دوه درې کسه اضافه ته مدني ټولنو هغه نهادونه چې تخصص لري په دې کمیټه کې ونیول شي تر څو د دې کمیسیون څیره یو څه بی‌طرفانه څیره وشي
ډېره ډېره مننه محترم جان داس پین غرس
مننه
زبل الخان د يرند ترند ته ټلیفون کولی ګم
شفیق الله احمد د نګرهار
علي محمد د زابل خبرې کوم
سوانی خبرې کوم چې غوړې ولې سوالاینه
تاسو نه راځي و ټول کار کوم کو ته تاسو مل مت د ویني د سلامونه وړاندې کوم
کتا سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلې زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100
هلو تاسو زمنګ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه نه خپلې غواوري دلته بیا هم کولای شئ چې روسته زمنګ په ویب پاڼه باندې واوري www.pashtobua.com د تازه خبرونو او رپورټونو کتلو لپاره مه هیروئ مونږه تاسو نه اجازه غواړو د دری برخې خبرونه ادامه لري یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه شروع کیږي